در استودیو با خود داریم که بگویند چی ها در برنامه دارن. خوش آمدید سرمان صاحب.
مننه نعیمی صاحب. قدر منو آوریدون که تاسته هم سلامونه. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون په بامیان کې پر وی نجلۍ باندې د ډلې جنسي تیری په وړاندې خبرګون شو دلې ده. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خپرونه کې لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو ډیره برخه بیرته رغول شوې چې تیر کال ویجاړ شوي وو. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور ژوبل دي، او د ترکیې په زلزلې کې د مړو شویو کسانو شمیر یو دېرش ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله زیانمن شوي وو. د عامه روغتیا وزارت ویندوی نظام الدین جلیل پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل دوه شپېته روغتیایي مرکزونه بیا رغول شوي او نوي مرکزونه هم جوړ شوي دي.
سال گذشته در حدود 402 مرکز صحی تأسیس شد.
تیر کال 402 روغتیایی مرکزونه جوړ شول. څو په هغو سیمو کې چې غرنی دی یا له مرکزونو لری دی خلک لومړني روغتیایی امکانات ولري. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس تیر کال د جګړو له کبله 128 روغتیایی مرکزونه ویجاړ شوي او تر 1 میلیون زیات وګړي له ابتدایي روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د پاکستان د ریلارو وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان ریلار به د افغانستان تر جلال آباد شهر پورې وغځوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شیخ رشید پرون شنبه په پاکستان کې د یوې ریلارې د جوړولو د چارو په پرانیستونکو مراسمو کې وویل تر جلال آباد پورې به 1450 کیلومتر ریلار د سی پاک یا د چین پاکستان د اقتصادي کوریدور د پروژو په لړ کې جوړ شي. د په دې اړه څه ونه ویل چې کله به پر دې پروژې کار پیل شي. شاوخوا شپاړس کاله پخوا پاکستان د چمن او کندهار ترمنځ د ریل لارې د جوړولو ژمنه هم کړې وه، خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده. حاضر دمه د ایران او هرات د هوایي ډګر ترمنځ د ریل لارې پر جوړولو کار روان دی، او تر دې وړاندې له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې ریل لار جوړه شوې ده. ترکمنستان او تاجکستان هم لیوال دي چې د افغانستان له لارې پر ریل سره وصل شي. اوکراین وایي د هغه هلیکوپتر چې پرون د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې پرې راکټي برید وشو پیلوټ د اوکراین و. د اوکراین رسنیو نن یکشنبه وویل د مولداویا پر MI-8 هلیکوپتر په داسې وخت کې راکټ وویشتل شو چې هغه پر مځکه ناست و او درې تنه عمله پکې سپره وه. د راپور له مخې په دې پیښه کې د هلیکوپتر اوکراینی پیلوټ ته هیڅ زیان نه دی اوښتی، خو د هغه مولداویایي مرستیال پیلوټ او میخانیک انجینیر برسیرن ژوبل شوي دي. په کابل کې پرون شنبه په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا د دې پېښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. رحیمي وایي دا مر ژوبله د پولیسو په یوه رینجر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماینده چاودنې له امله شوې ده. د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 1.1 لوړ شوی او تر 1200 زیات کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې د جمعې په ماخوستن سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.8 درجې وو ولړزولې. د ترکیې حکومت ویلي چې ډېر خلک له دې امله چې شپه وه او د زلزلې له امله کورونه رانړېدلي وو مړه او ژوبل شوي دي. ډاکترانو ویلي چې تر 1240 زیات وګړي په روغتونونو کې بستر شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مدافع وکیلانو پرون شنبه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لپاره برابر کړی دفاعیه په سنا جرګه کې د ټرمپ د استیضا غونډې ته وړاندې کړه. سنا جرګه د ټرمپ د استیضا په غونډه کې پر دې خبرې کوي چې ولسمشر په واک کې پاتې شي او که استعفا وکړي. د سپینې ماڼۍ سلاکار پارت سپیلونوی پرون د استیضا غونډې ته په وینا کې وویل چې د دیموکراتان هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ د وروستیو ټاکنو پایلې باطلې او ډونالد ترامپ له واکه لري کړي. دیموکراتانو چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت لري پر ډونالد ترامپ تور پورې کړی چې سپینې ماڼۍ ته د اوکراین د ولسمشر له بلنې او له اوکراین سره د امریکا له پوځي مرستو یې د فشار د وسیلې په توګه کار اخیستی او هغه یې مجبور کړی چې په راروانو ټاکنو کې د هغه د ممکن سیال جو بایډن د زوی د کار په اړه تحقیق وکوي. او په اوکراین کې د ډیموکراسۍ او پراختیا په نوم مؤسسې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پخوانی سلاکار مایکل کپوټو ګمارلی چې په واشنگټن کې له جګړو چې په واشنگټن کې له جګپوړو چارواکو سره د لیدنو کتنو زمینه ورته برابره کړې. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دې غیر حکومتي مؤسسې څو غړي چې واشنگټن ته تللي غواړي چې د مارچ له دوهمې تر پنځمې نیټې د امریکا د کانګرس د مهمو غړیو او د ټرمپ د ادارې له جګپوړو چارواکو سره په اوکراین کې پر مدني پرمختګونو او د امریکا او اوکراین د اړیکو پر راتلونکو د خبرو لپاره وګوري. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بامیان کې پر یوې نجلۍ د جنسي تیری عاملانو ته د سزا غوښتنه وکړه.
وختنه مودا ده چې د قضیې عاملین دی ونیول شي او په اشد مجازات سره، ځکه موضوع ډیره زړهونکې ده.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکي وایي ښوونځي ودانۍ نه لري.
پاندړو کې په ګیلان کې په خرابوخ کې همداسې آبند کې ډیرې ولسوالیو کې بعد امرغه چې ښوونځي ودانۍ نه لري.
په کندهار کې د ورځې تر یو لک شپېته زره لیټر زیات شیدې تولیدېږي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې او څومره زیات شوي او تک یو ټیلر شیدې وا د کابل ته صادرېږي. د کندهار څخه
د چین او افغانستان د تجاري اړیکو په اړه د راپور تر څنګ په چین کې د خبرې شوې ناروغۍ پر ضد مبارزې د همغږۍ د مسؤلیت په اړه هم یو راپور لرو. په دې خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ غږ آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 څپه اورېدای شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بامیان کې پر یوې کم عمر نجلۍ د ډلهییز جنسي تیری عاملانو ته د سختې سزا غوښتنه وکړه. راپورونه وایي چې په بامیان کې پر یوې کم سنې نجلۍ ډلهییز جنسي تیری شوی دی. د بامیان چارواکو تایید کړی چې څو نامعلومو کسانو پر یوې 14 کلنې نجلۍ تجاوز کړی او له سیمې تښتېدلی دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې پر ښځو د جنسي تجاوزونو عاملانو ته اشد مجازات غواړي. د دې ادارې ویاند شکرالله مشکور پرون وویل چې د بامیان په مرکزي سیمه کې پر یوه ځوان نجلۍ د جنسي تجاوز رپورټ ورته رسېدلی او په اړه یې څېړنه کوي.
د بامیان موضوع کم زړه بوګلوونکی دی او د تاسف خبره ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د موضوع په تړاو باندې معلومات ترلاسه کړي. د موضوع وختنه مودا ده چې د قضیې عاملین دی ونیول شي او په اشد مجازات سره، ځکه موضوع ډیره زړه بوګلوونکی ده. زموږ غوښتنه ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د موضوع په جدي ډول سره بررسي کړي.
په بامیان کې د ازادي راډیو خبریاله د چارواکو په حواله وایي چې د هغه ولایت مرکزي سیمه د رای فولادي کې د جمعې په ماپښین ناپېژندل شوو کسانو پر یوه نابالغ نجلۍ چې په کاریزه کې یې کالي مینځل جنسي تیری کړی دی. په بامیان کې چارواکو ویلي چې نجلۍ په روغتون کې او تر درملنې لاندې ده. تیری کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند شکرالله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په څېړنو کې معلومه شوه چې پر ښځو د تشدد پیښې 8% زیاتې شوي دي.
متاسفانه د تجاوزونو اعمار یا شمېرې نسبت تیر کلونو ته لوړه شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې په ټوله کې افغانستان یا د افغانستان دولت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قوانین لري. په دغه قوانینو له مخې باید د دغه پیښو عاملین مجازات کړل شي.
پا په افغانستان کې د شوزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نسبتا نوی دی. د قانون د ولسمې ماده په اول بند کې د افغانستان د جزا د قانون 4 حکم خپور شوی دی. د افغانستان د جزا قانون حکم کوي چې که یو وګړی پر نابالغې ښځې جنسي تجاوز کوي باید په دوامدار حبس محکوم شي، او که چیرې له دې قبله هغه ښځه مړه سي مجرم باید اعدام سي. خوایه په افغانستان کې پر ښځو د جنسي تجاوز عاملان له قانون سره سم محاکمه او مجازات سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شکر الله مشکور وویل هو، خو یوازې په هغو مواردو کې چې دوی ثبت کړي، تعقیب کړي او عدلي ادارو ته سپارلي دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند وویل د افغانستان په هغو سیمو کې چې د دوی مامورین کار نشي کولای، د جګړې سیمې دي او د افغانستان د حکومت حاکمیت کمزوری دی، هلته داسې ډېرې زیاتې پېښې شته چې له ثبته پاته کېږي. په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد تعریف هم په خلکو کې ډېر نه دی پېژندل سوی. د ښځو سره د خشونت په ځانګړي ډول د جنسي تجاوزونو ډېرې پېښې په افغانستان کې د ټولنیزو باورونو او محدودیتونو له امله هم پټې پاتې کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست متون مینه اوسیدونکي د خپل ولایت له مسؤولو ادارو غواړي چې د دوی د هدیرو په حدودو کې دي د اسنوګ دي د کورونو لپاره مځکې نه ویشل کیږي. دوی وایي د ښار جوړولو اداره په دې ځای کې د یو شمېر نمرو د ویش پلان لري. له بلې خوا د خوست د ښار جوړولو او ښاروالۍ ریاست چارواکي د مشرانو دا ادا سم نه بولي او وایي چې د هدیرې په سیمه کې د نمرو د ویش پلان نشته. له خوست د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د خوست د مرکز اړوند د متون د سیمې اوسیدونکي وایي چې د حکومت د پرمختیایي کارونو او پروژو د پلي کېدو مخالف نه دي، خو د دوی د مړو په هدیره کې دي د کورونو لپاره نمرې نه ویشل کیږي. د متون اوسیدونکي زیاتوي کوم وخت چې د دوی په سیمه کې د پولیسو لپاره د سارنکوټ او د خونکو لپاره د متون مینی پروژه ویشل کېده، ځایي ادارې دوی ته د مړو د هدیرې حدودات وټاکل، خو اوس ځینې مسؤلین غواړي چې د هدیرې په ځای کې هم کورونه او بلند منزلونه جوړ کړي. دا متون سدون کې حاجی نازک نیازی ول
زه دا وایم چې موږ حکومت سره کومې لانجې نه جوړو، پروژې نه منې کوو، خو موږ یو شی غواړو چې اوس که کاډه وي کور وي خو موږ به په یو غره کې هم سکونت وکړو. مړی خو څوک په وګا نه شي ګرځولی. موږ وایي موږ د مړي په ځای د تعرض نه کوي. موږ دغه غوښتنه د دې حکومت
د حاجی حنان په نوم د متون د ورغه د سیمې اوسیدونکی وایي پخوا چې دلته د سارنکوټ او متون مینې پروژې پیلې دي، ولایتي ادارې دوی لپاره د حاضرې ځای او حدودات مشخص کړي وو.
زه دا خبره تکم چې موږ سره په دانې سابقات تعهد شوی ده چې دغه منطقه کې به دا د هغه د پوره وي، مړو د پوره وي، نورای چا سره موږ نه چا سره زیوتای کړو. تموما سخیا معلومې دي، زیا معلوم ده، دا زه یې پرېښی مړو ته ده ای مړو ځیم چې ورک شي موږ به کوم پلو ته ګرځو پسې.
د متون د ځوانانو شورا مرستیال جنت ګل جنت بیا وایي ښوونځی، کلینیک او هدیره د خلکو حق دی او په دې ځای کې هیچا ته په هیڅ نوم د تصرف اجازه نه ورکوي.
پیسه مو حق ده، کلینیک مو حق ده، ادیره مو حق ده. زموږ په دیرا کې د څوک بلکونه نه جوړوي. موږ چې د دې نظام سره همغږي یو، باید نظام هم زموږ سره همغږی شي. موږ د دیرې په ارتباط هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ ځمکه په یو اعتدار نمرو باندې بدله کړي، زموږ په مړو کې تجارت خرید او فروش وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا غړي هم د متون د سیمې د اوسیدونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي او وایي حکومت باید د خلکو هغه مهم ضرورتونه لکه د ښوونځي، کلینیک او هدیرې لپاره د ځمکو اړتیا له پامه ونه غورځوي. دا ولایتی شورا غړی نورشان ورانی وای
نمتون د سیمه د خلکو نفوذ زیاتیږي، کورانه زیاتیږي، ځکه متون یو ورکوټی سیمه ده، دلته د خلکو زمکه ډیره کمی دي، نو دوی د ضرورت په پام سره باید دولت اقدامات وکړي او د خلکو جماعتونه مثلا د خلکو کلینیکونه عامه ځایونه هادرې دوی دا نقشه کی او په دې کې دوی لپاره نمرې توزیع کړي. دغه مونږ کلک مخالف یو.
بل لوري ته د خوست د ارازه او خار جوړونې ادارې چارواکي وایي چې د دوی تخنیکی ټیم د متون د هادرې د ځمکې سکیج نه دی اخیستی. د یاد ادارې مشر انجینر ابراهیم الله ولیزی ویل یاد اداره د متون د هدیرې په حدوداتو کې خونکو یا بل چاته د نمرو د ویش پلان نه لري. د خوست شیخ زاید پانتون د پانتون د استادانو نمرې، د خواجه متون غونډۍ نمرې، آزادۍ مینه، سارنکوټ، قلموال مینه، محبس، ولایتي روغتون، اداري کمپلیکس، د برېښنا سب سټېشن، هوایي ډګر او د خون کلپاره نمرې څو هغه مهمې او نسبتا لوی پروژې دي چې په مرکز متون او د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوندو سیمو کې پلي شوي دي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې ښوونځي نه لري او کیلری هم ودانۍ نه لري. دوی د پوهنې له وزارت د خپلو ښوونځیو لپاره د ودانیو غوښتنه کوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس وایي اووه شپېته ښوونځي هیڅ تعمیر نه لري، خو وسلوال طالبان د جوړولو اجازه نه ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی اوسیدونکو د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیری داسې ښوونځی دي چې هیڅ ودانۍ نه لري او شاګردان یې د یونیسف له لورې په ورکړل سوو خیمو کې زده کړې کوي، خو په خبره یې چې دغه خیمې هم د لمر او بادونو له امله سوری سوری دي. د غزنی د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګل وایي
زموږ په ولسوالۍ کې څو مکتبه دي چې اصلا ودانۍ نه لري. همدارنګه نه تنها زموږ په ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ کې هم ته کوم ځای په شمال لیدلی، په اندړو کې، په ګیلان کې، په قرباغ کې، همداسې آبند کې، ډیری ولسوالۍ کې د بعد مرغه چې ښوونځی ودانۍ نه لري. نو زموږ هیله دا ده چې د معرف وزارت خصوصا په دې برخه کې توجه وکړي. غزنی ولایت ته
د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله هم ورته ستونزه شریکوي.
د موږ ډیری ولسوالۍ هغه د مکتبو تعمیرونه نه لري، نه پوهېږم چې هیا د موږ حق نه کیږي. په دې اړوند موږ له دولت نه دا تقاضا ده، له رئیس جمهور نه دا تقاضا ده، موږ ته خپل حق راکړي.
دا غزنی ولایت پوهنې رئیس هم مني چې په دغه ولایت کې ډیری ښوونځي تعمیرونه نه لري. محیب رحمان انصار وایي وشپېته بابا داسې ښوونځی دی چې هیڅ تعمیر نه لري، خو وسلوال طالبان یې د رغولو اجازه نه ورکوي. دای زیاتوی په پام کې و چې سش کال دا تعمیرونه جوړ سي، خو په خبره یې د وسلوالو طالبانو لخوا اجازه نه ده ورکړل سوې.
دوه ویشت په مرکز کې وو، دیارلس په اندړو کې وو، نهه په نوی ولسوالۍ کې وو، اته په دیا کې وو، شپږ په واغس کې وو، اووه په ګیرو کې، او دوه مکاتب چې بې تعمیره پاتې وو په خوګیانو کې دواړه هم په نظر کې نیولي وو، په جاغرو ناور په ټولو ولسوالیو کې وو. بدبختانه د افغانستان د حکومت د مخالفینو له لورې په قاطع شکل سره دې ته وویل چې موږ مکتب نه پرېږدو، تعمیر یې نه پرېږدو.
خو طالب ویان زبی الله مجاهد بیا د غزنی د پوهنې ریاست ته چارواکو دا خبره ردوي. شاغلی مجاهد آزادی رادیو ته وویل د غزنی د پوهنې ریاست ښوونځیو د جوړولو اراده نه لري او بهانه کوي او ادعا کوي چې چارواکي غواړي چې په دې نوم پیسې خپلو جیبونو ته واچوي. د غزنی ولایت مدني فعالان هم د دې ستونزې د هواري په هدف د سپینجرو او ځوانانو په هڅو ټینګار کوي او وایي باید په دې اړه د پوهنې ریاست له چارواکو او طالبانو سره خبرې وسي، څو ستونزه هواره او زده کوونکو ته د زده کړو لپاره لازم ښوونیز چاپیریال رامنځته سي.
په غزنی کې یو شمېر خلک په داسې حال کې خپلو ښوونځیو ته د ودانیو غوښتنه کوي چې د دې ولایت یو شمېر خلک وایي د راتلونکي 1499 کال لپاره په ځانګړې شوې انکشافي بودیجه کې د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مور او میرې سلوک شوی دی. په ډله ییزو رسنیو کې د خپره شوې لیست په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول شوي دي او په 14 نورو ولسوالیو کې به هیڅ پروژه نه عملي کیږي. د غزنی محلي اداره هم وایي که په خواله رسنیو کې دغه خبر شوی لیست حقیقت ولري نو مرکزی دولت ته به اعتراض وکړي. خو د غزنی د والی ویاند وایي چې په انکشافي چارو کې نه انډول څه نوي خبره نه ده، بلکې له کلونو راهیسې ځینې سیمې له پامه غورځول شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندهار کې هر ورځ 1,50,000 لیتره شیدې تولیدېږي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي شیدې د غواوو له 1,400 فارمونو څخه ترلاسه کیږي چې ګڼ کسان پکې په کار بوخت دي. د غواوو فارم لرونکي هم خوښ دي، خو د شیدو او مستو لپاره له دولتي ادارو سره د قراردادونو غوښتنه کوي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره تفصیلي راپور رسولی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتلا د غواګانو روزنه زیاته سوې او دا مهال په 1,403 فارمونو کې 48,000 غواګانې تر روزنې لاندې دي. د دې ولایت د کرنې ریاست مرستیال انجینر محمود الله نوري وایي له یاد فارمونو څخه په ورځني ډول شاوخوا 1,60,000 لیټر شیدې ترلاسه کیږي چې په کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې مصرفیږي. نوموړی وایي د دې تر څنګ په دوو نورو لوی فابریکو کې هم شیدې پروسس او بیا د کندهار ولایت بازارونو او نور ولایتونو ته استول کیږي.
علاوه د کندهار نه د غوا او شیدې او څومره زیاتې شوې چې هلمند او کابل کې هم نمایندګي جوړ کړي. په وخت کې یو ټیلر شیدې وا د کابل ته صادرېږي د کندهار څخه چې په مختلف د مستو د شیدو پنیر او د کوچو په مختلفو شکلو کې بسته بندي کړي په سری شکل باندې په یخچالي کانتینرو کې کابل ته انتقالوي. یعنی د کندهار څخه یې هغه تولید اضافه شوی دی چې نورو ولایتو ته انتقالیږي.
په کندهار کې د غواګانو د روزنې او فارم لرونکو عجی فهمي هم په کندهار کې د غواګانو د روزنې د صنعت د پرمختګ د پراختیا خبره کوي، خو غوښتنه یې دا ده چې دولت باید دغه صنعت د ملاتړ لپاره له امنیتي او نورو ملکي ادارو سره د وطني لبنیاتو تړونونو ته زمینه برابره کړي.
زموږ کمې شیدې چې موږ خرڅوو هغه ډېر په ارزانه قیامت باندې دي او دولت د خارجانو سره یا د دنیا سره هغه د دنیا شیدې کاروي، زموږ شیدې نه کاروي. دا په دې باندې زموږ ډېر لو کمزوري ده، باید دولت موږ سره همکاري وکړي، زموږ د اتحادیې سره شیدې رانیسي، مستې رانیسي او خپلو اردو پولیسو امنیتي ملیو و دغو ته یې ورکړي، نو به زموږ اقتصاد هم قوي او د دې ته به موږ ته ورسیږي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ویلي چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په همکاري غواړي چې په هیواد کې د مالداری برخې لپاره هڅې وکړي او دغه برخه د مالدارانو د اقتصاد جوړونې لپاره پر پښو ودروي.
وس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یو پلار او د هغه د لور د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لومړی د پیښې جزئیات څرګند شوي او په ولسي جرګه کې د کندهار د یو استازي خلیل مجاهد په قول ویل شوي چې ولس کلن نجلۍ خپل کور ته نږدې په کرونده کې د شپې د ډوډۍ لپاره سبزي ټوله چې عسکرو وبښته. خو د پیښې په سبا چې د نجلۍ پلار مړی د خپل لور د شکایت لپاره د امنیتي ځواکونو اډې ته یوړ، هغه یې هم وبښت. وروسته د کورنۍ خپلوان د اعتراض په دود اډې ته لاړل او له هغوی د علت پوښتنه وکړه، مګر په اډه کې میشتو ځواکونو پرې ډزې وکړې او د نجلۍ ترې هم ټپي کړ. د افغانستان د ملي امنیت له خاصو خطو په ځلونو د ملکي وګړو د وژلو شکایتونه شوي دي. د افغانستان په اړه کانګرس ته د پینټاګون پر شپږ میاشتنی راپور هم ډیرو ورځپاڼو لیکنې خپرې کړي دي. واشنگټن اگزامینر په دې اړه لیکلي چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو له ملاتړ سره سره یاغي او تروریستي ډلې لا هم په افغانستان کې یوه ننګونه ده. په دې راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو نفوذ لرونکو رول ته کتنه شوی او په یو برخه کې راغلی چې د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی رانغی. په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا په یاد پرون شنبه په جاپان کې مراسم جوړ شول. جاپان ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې په دې مراسمو کې چې ناکامورا ته د درناوي لپاره جوړ شوي وو نږدې 15,000 تنو برخه اخیستې وه. ناکامورا د تیر میلادي کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد کې ووژل شو. د جاپان ټایمز له مخې په مراسمو کې چې د فوکوکا ښار په سینان گاکوین پوهنتون کې ترتیب شوی وو د ناکامورا شپږ دېرش کلن زوی کین ناکامورا وویل، زموږ کورنۍ همغسې چې زما پلار هیله لرله آرزو لري چې ټول افغانستان شیراز او زرغون شي. ناکامورا څو کلونه ډیورن کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې طبي خدمات وړاندې کړل، خو له 2000 میلادي کال را په دې خوا یې په ننګرهار کې د اوبو په بندونو، د ونو په کښېنولو او د مځکو پر خړوبولو کار کاوه. د ناکامورا په یاد په دې مراسمو کې چې د نوموړي له مړینې کابو دوه میاشتې وروسته جوړ شول، په جاپان کې د افغانستان سفیر بشیر محبت هم برخه لرله.
ز
زمو شخص له ازادي راديو او رياته بجي او تلربش دقيقي شوي پچين كي يوا ساري ناروغي خبره شوي ده چه و جون كيره مخي درده چه پا دي اره راپور در وورو د چین او افغانستان پر اقتصادي او تجاري اړیکو شخي شو د افغانستان د صنعت او سوداګري وزارت ویل چین سره سوداګري زرا کړه ورکړه د پخوا کلونو په پرتله ډیره شوې ده د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری کچه په کال کې څباندې یو میلیارد ډالر ته رسیدي چې ډیره برخه افغانستان ته د چین واردات جوړوي افغان سوداګر وایي له چین سره په راکړه ورکړه کې ځانګړي ستونزې نه لري او د دوی په وینا له ایران او پاکستان وروسته دوی دغه هیواد سره سوداګری ته لومړیتوب ورکوي په دې اړه اسدالله لودین راپور لري
چین چې د بدخشان په پامیر سیمه کې له افغانستان سره ګډه پوله لري د صادراتو او وارداتو په برخه کې د افغان دولت له مهمو سوداګریزو ملګرو څخه دی که څه هم د چین او افغانستان ترمنځ پرته پوله غرنۍ او سیمو کې ده او تګ راتګ پرې ستونزمن دی خو دغه دواړه هیوادونه د حیرتان او کراچۍ بندرونو او هوایي دهلیز له لارې راکړه ورکړه کوي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کابل او بیجنګ ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه د پخوا پرتله ډیره شوې او په خبره یې دا چاره نور هم په غوړې دوده د دغه وزارت ویان سمیر رسا ازادي رادیو ته وویل چین په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان ورسره پیاوړې سوداګریزې اړیکې لري
در سال 2019 چین جزو 5 کشور
په 2019 کال کې چین د هغو 15 هیوادونو په ډله کې و چې موږ ورنه تر ټولو زیات واردات او بیرته ورته صادرات کړي چین د افغان توکو لپاره دریم صادراتي ځای دی تیر کال مو د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي چین ته صادر کړي موږ د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په اندازه واردات هم له چین نه کړي له نیکه مرغه چې د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دالیز له جوړېدو وروسته دغه هیواد ته زموږ د صادراتو کچه ډیره شوې د هوا له لارې صادرات هم تر ډیره زلغوزي دي
افغانستان د 2013 کال په وروستیو کې چین سره هوایی دهلیز پرانیست تر اوسه له دې لارې یوازې شاوخوا 2000 ټنه جلغوزي چین ته صادر شوې دي د افغانستان د کرنې وزارت او چین ترمنځ د نوې لاسلیک شوې تړون لمخې به افغان سوداګر راتلونکو 15 کلونو کې څه باندې 6000 ټنه جلغوزي چین ته واستوي د دغو جلغوزیو ارزښت 2 میلیارد ډالر ښودل شوې دی پر زلغوزو سربیره افغانستان چین ته غالی قیمتي ډبرې او وچه میوه صادروي او له غلوري بیا د چین برښنایی توکي جامې بوټونه او د کارخونو خام مواد افغان بازارونو ته راوړي چین ته د ځمکې له لارې صادرات د حیرتان بندر له لارې او د ازبکستان او قزاقستان له خاورې په ګټې اخیستنې سره کیږي چې یوه کارګو د دوه اونیو په موده کې خپل مقصد ته رسیږي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزای وایي چې افغان سوداګری ستوکي له کومې ځانګړې ستونزې پرته چین ته رسیږي
خاصه ستونزه ډېره زیاته ستونزه د چین سره نه لرو تجارت هم ورسره ښه دی په نورمال شکل روان دی زمونږ صادرات څه ډېر شوي دي مګر د دوی په وارداتو کې یو څه کموالی راغلی دی او هغه دا دی چې زمونږ عمومي د تجارت سطحه راټیټه شوې ده او تقاضا په مارکیټ کې کمه ده چینایي مالونه په افغانستان کې د دوه همسایه ملکونو نه وروسته خاص ځای لري او ډېر زیات خرڅېږي او ډېر مارکیټ یې ډېر ځان سره نیولی دی
په دې وروستیو کې چین دې ته لیواله شوی چې له افغانستان سره خپله سوداګریزه ښکېلتیا ډېره کړي دغه هیواد هڅه کوي چې د یوې لارې یو کمربند پروژې په مرسته د ورېښمو لار بیرته جوړه کړي هغه لار چې د بدخشان د واخان له لارې افغانستان او چین سره نښلوي خو دغه پروژه چې طرحه یې 2013 کال کې د چین لخوا مطرح شوې تر اوسه د کاغذ پر مخ پاتې ده
سره له دې چې د افغانستان او چین ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه په غوړېدو ده خو په چین کې د یوې ساري ناروغۍ د خپرېدو له کبله د افغانستان د روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې دمګړی بې ضرورته چین ته لاړ نه شي د چین ولسمشر شی جینګ پینګ ویلي چې د دغه هیواد کمونست ګوند د کرونا په نوم د دې وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري شی جینګ پینګ په یو بیان کې چې پرون د جنوري په 15مه د چین رسمي دولتي خبري آژان شینوا خبر کړ وویل چې د انسانانو ژوند ډیر ورته مهم دی او د خپره شوي ویروس د لا زیاتې پراختیا مخنیوی خپل مسئولیت ګڼي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چین جمهور رئیس له خپله ولسه غوښتنه کړې چې د روغتیایي څارونکو سپارښتنې عملي کړي تر څو د کورونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وشي. د چین حکومت پرون په هغه هیواد کې دننه پر مسافرتونو او همداراز چین ته د بهرنیو سیلانیانو پر سفر محدودیت ولګاوه. د هغه هیواد پلازمینې پیکینګ ته د خلکو پر تګ راتګ هم بندیز لګېدلی دی. د هغو رپورټونو پر اساس چې تر ماخوستنه خپاره سوي وو په چین کې 140 د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي. تر پرون ماخوستنه په چین کې د کورونا ویروس نږدې 400 پیښې ثبت سوي وې. د جنوري 15 په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، خو د کورونا